گاغه رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
نړیوال وچې صندوق وایي چې د یونان مالی بحران تر هغه چې مخکې یې فکر کېده ډېر سخت دی. د اسلامي دولت د ډلې یو لوی جګړه مار په سوریه کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل سوی دی، او د بوکو حرام د ډلې جګړه مارانو په نایجیریا کې تقریبا 150 کسه وژلي دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن جمعه ده، د 1404 نیوی کال د سرطان د میاشتې 14 ده چې د 2015 کال د جولای د میاشتې 3 کېږي. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خپرونې پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې د رپورټونو تر څنګ یو مرکه، او په کندهار کې د پولیو یا ګوزان د واکسین د نه کمپاین له کبله د کندهار د عامې روغتیا د مسؤلینو اندېښنې په یوه رپورټ کې اورېدلی سي. خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سردار یې تاسو ته اورو.
نړیوال وچې صندوق ویل دی چې د یونان مالی بحران تر هغه چې مخکې فکر کېده ډېر سخت دی. په هغه هیواد کې چې په پورونو کې غرق دی، د راتلونکي یکشنبې په ورځ په دې اړه عمومي رایګیري یا ریفرندم کیږي چې خلک د پور ورکوونکو هغه غوښتنې ومني چې د نورو پورونو ورکولو په بدل کې د سپما پروګرامونه زیات کړي کنه. نړیوال وچې صندوق پرون د پنجشنبې په ورځ زیاتره ملامتي د کین اړخه صدر اعظم الکسیس سپراس په حکومت باندې واچوله، او وی ویل چې هغه د دولت د اموالو په خرڅولو کې سوکه روان دی او دې ته ضرورت لري چې پورونه سپکسي، او تر کال 2013 پورې 45 میلیارد ډالر نور پورونه ورکړي. وجهي صندوق دا هم وویل چې هغه څلور کال مخکې دا پیشبینی کړې و چې اتن باید د ساش کال تر پای پورې د 55 میلیارد ډالر په اندازه حکومتي اموال او جایدادونه خصوصي کړي، مګر تر اوسه فقط 3.5 میلیارد ډالر راغونډ کړی دي. یونان ونه کرایسول چې د تیرې سیشنبې په ورځ چې وروستۍ مهلت ورته ټاکل شوی و، نړیوال وجهي صندوق ته 1.8 میلیارد ډالر پور ادا کړي، او له دې کبله اروپا نور پورونه پربند کړي دي.
پنټاګان پرون د پنجشنبې په ورځ ویلي دي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش یو لوی تونسي جګړه مار په سوریه کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. هغه طارق بن طهار العوني الحرزي نومېده. د اسلامي دولت د ډلې د پاره یې پیسې راغونډولې. د بهرنیو جګړه مارانو د راجلبولو د چارو څارنه او نظارت یې کوه، او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ځانمرګو بمچوونکو د عامر لقب ورکړه سوی و. د پنټاګان نطاق جیف ډیویس وویل چې الحرزي د جون په 14 په شدادی کې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل سوی دی. ډیویس وویل چې د الحرزي مرګ به د خارجي جګړه مارانو په راجربولو او د هغوی په نقل او انتقال کې د اسلامي دولت د ډلې قابلیت ته تاوان ورسوي.
د بوکو حرام د ډلې مشکوکو یاغیانو د نایجیریا په شمال ختیځ کې په حملو کې تقریبا 150 کسه وژلي دي. چارواکو ویلي چې وسلوالو کسانو په محلي وخت چهارشنبې د ورځې په ماښام لیک چات ته نږدې د بورنو د ایالت د ککاوا په ښارګوټي باندې یرغل وکړ. د سیمې څخه رسېدلي رپورټونه وایي چې په دې یرغل کې 9 کسه وژل سوي دي. د عیني شاهدانو له قوله ویل سوي دي چې وسلوالو سړیو اول پر مسجدونو باندې بریدونه وکړل. خلک چې د روژه ماتي د رارسېدو څخه مخکې لمونځونه کول ووژل، بیا پر کورونو ورغلل، او هغه ښځې ووژلې چې د ډوډۍ په تیارولو بوختې وې. په یوه بله پیښه کې جګړه ماران د سه‌شنبې په ورځ د مانګنو ښارګوټي ته نږدې په یوه کلي ورننوتل، 43 کسه یې ووژل. شاهدانو وویل چې وسلوالو کسانو خلکو ته وویل چې ښځې او نارینه دې سره جلاسي، او بیا پر نارینه و باندې ډزې وکړې. دغه دواړه ښارګوټي د بورنو په ایالت کې چې د بوکو حرام د ډلې شپږ کلن مورچل دی واقع دي. د هغه وخت را پدې خو چې جمهور رئیس محمدو بهاري د مې د میاش په 19مه واک اختیار ترلاسه کړی دی. د بورنو په یالت کې د یاغیانو حملې چې مسؤلیت د بوکو حرام پر ډلې باندې اچول کیږي زیات سوی دی.
د امریکا د ساينس پوهانو لخوا د یوې څېړنې څخه ښکاري چې په دې هیواد کې د ډلهییزو قتلونو او د ښوونځیو په ماشومانو باندې د ډزو خبرونه چې په خبري رسنیو او مطبوعاتو کې خپریږي دا پیښې نورې هم پسې زیاتوي. په یوه رپورټ کې چې پرون د پنجشنبې په ورځ په پلس ون ژورنال کې خپور سوي دا نتیجه ترلاسه سوې ده چې ډلهییزې وژنې او تشدد په ساري توګه خپریږي او د 20% څخه تر 30% پورې داسې وژنې سرایت کوونکي دي او د دې سرایت وخت هم تقریبا 13 ورځې دی. د دې څېړنې په اساس د هرو درو ډلهییزو قتلونو څخه وروسته په اوسط ډول یو بله داسې پیښه کیږي چې او په ښوونځیو باندې د هرو درو یا څلورو ځلو ډزو څخه وروسته یوه بله داسې پیښه منځته راځي. څېړونکي فکر کوي چې د مطبوعاتو لخوا د ډلهییزو قتلونو او د ډزو د خبرو خپرول د خبرونو خپرول به شاید یو نقش لوبوي. د امریکا په متحده ایالاتو کې په هرو دوو اونیو کې په اوسط ډول یو ځل د ډلهییزو وژنو پیښه او په هره میاشت کې یو ځل په ښوونځیو کې د ډزو پیښه منځته راځي.
د امریکا په اقتصاد کې د جون په میاشت کې خلکو ته 202,000 کارونه پیدا سوي او د بیکاری کچه د 1.2% راټیټه سوې وه. دا د 2008 کال را په دې خوا د بیکاری تر ټولو ټیټه کچه ده، مګر چارواکو ویلي چې دا کچه ځکه راټیټه سوه چې څه د پاسه 400,000 خلکو د کارونو د پیدا کولو هڅې پرې ایښې دي او هغوی په بیکارانو کې نه شمېرل کیږي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې د امریکا په اقتصاد کې تیر کال 2.9 میلیون تنو ته او په تیرو 5 کالو کې 12.8 میلیون تنو ته کارونه پیدا سوي دي.
او د برتانیې د بی پی د تیلو ستر شرکت پرون د پنجشنبې په ورځ موافقه وکړه چې په 2010 کال کې د مکسیکو په خلیج کې د تیلو را ایستلو د تباه کوونکې پیښې له کبله به چې د امریکا په متحده ایالاتو کې تر ټولو سخته پیښه وه 13.1 میلیارد ډالر تاوان ورکړي چې په دې اړه ټولې اداګانې ختمې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. درنو اوریدونکو په مکړې زموږ د خبرونې لومړی رپورت ده. د فرخوندی کورنۍ او د شوزو د ملاتړ ادارو د فرخوندی د قتل په قضیه کې تورونو ته د کابل د استیناف د محکمې پر پریکړه عکس العمل شولی او د پریکړې په خلاف د پراخې مدني حرکتونو د پیلېدو ګواښ کړی دی. نور تفصیل به د وحید الله فیضی صاحبی په رپورت کې واوري.
د کابل استیناف محکمې د فرخوندی د قتل د دوسیې په اړه پریکړه کړې ده. د فرخوندی د قتل په دوسیه کې د تورن کسان د مدافع وکیل د معلوماتو مخې د قانې کونکو اسنادو او د قضیې د اصلي فایلونو د نشټون له امله هغه سروتنه چې د کابل لوړنۍ محکمې د اعدام پر سزا محکوم کړی وو په اړه د کابل د استیناف محکمې پریکړه کړې ده چې له مخې درې تنه د بند په 30 کلونو او یو تن چې عمر یې له 1300 خودر شوی وو د بند په 10 کلونو محکوم شوی دی.
قضیې جمله 4 تن 3 نفر شان کې عبدالبشیر شرف بغلانی و
د دې سلورو کسانو لډلې درې تنه چې عبدالبشیر شرف بغلانی او د مسجد خادم زین العابدین دوی په 10 کاله حبس محکوم شوی دي او یعقوب چې عمر یې له 13 کلونو څخه کم و په 10 کاله بند محکوم شوی دی چې د ماشومانو د سرغړونې د قانون د 19 مادې له مخې هغه سزا چې اصل فاعل ته ورکول کیږي نو ماشومانو ته یې نیمه ورکول کیږي.
خو د فرخوندی د کورنۍ غړي د استیناف محکمې د پریکړې په غبرګون کې ناخوښي څرګندوي او د عدالت غوښتنه کوي. د فرخوندی کورنۍ وایي چې محکمې دا پریکړه تر فشار لاندې او د هغې په غیاب کې کړې ده.
ما به محکمه قناعت ندارم. فری محکمه
زه په دې محکمې قناعت نه کوم. په دې محکمې فشار وو. دې محکمې نه عادلانه او غیر واقعي فیصله صادر کړې ده.
غمه فرخوندره منولم ی غمه محکمه ده که تو بیا دولتی میکنم منولم
میچ زده فرخونده په غم وژړم او کده دې محکمه په غم چې داسې بی عدالتی کوي. سلور لورګان را تش پورز جاړي یو ونی کیږي چې زړه می درد کوي ولی عدالت غوښتنه نه کیږي.
بولم رضوی برزوی خداس
په همدې حال کې د ولسرګي یو شمیرغړی هم د استیناف د محکمې له پریکړې خوښنه دي او وایي چې د دې قضیه د څېړلو لپاره دي ځانګړي محکمه جوړه شي.
نشان میته کې محکمې ابتدایي او محکمې
د خای چې لومړنی او استیناف محکمې د مسلې جدیت درکړی وو. خود دې قضیه تر شا داسې قوي لاسونه او قوي معاملې شته چې دوی ته جرأت ورکړ چې په ډیره اسانۍ د پریکړه اعلان کړي.
لبل خو د افغانستان مدني ټولنه هم خبرداري ورکوي که د کابل استیناف محکمه په خپل ورستۍ پریکړې لسره غور ونه کړي په اعتراضونو بلاس پوری کړي.
دا په دې معنا ده چې لا هم د افغانستان قضایي محکمه په دې هیواد کې د جنایتونو ملاتړ کوي، او دا په دې معنا ده چې تر اوسه د افغانستان قضایي سیستم او هغه څوک چې په دې برخه کې کار کوي له عدالت نه سم تعبیر نه لري.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کابل د استیناف محکمې نظر هم واخلو چې تر کومه بریده په خپله پریکړه کې خپل واک وه، خو زموږ له پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم د دغه محکمې غړي خبرو ته حاضر نه شول. وحیدالله فیصاپی، آشنا تلویزیون، کابل.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو پیغامو د امریکا ژغ آشنا راډیو تواوري دي. د کونړ ولایت چې د افغانستان په کچه د پکولونو لپلوه ډیر مشهور دی، اوس مهال پکې د پکول ګنډنې هڅې لا پسې چټک سوي دي، او د دغه ولایت پکولونو بهرنۍ نړۍ ته لار پیدا کړې ده. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې واورئ.
ختیځ کونړ کې د پکول جوړونه په دې وروستیو کې ورځ تر بلې لا پسې په پراخېدو ده. په دغه ولایت کې پکول ګنډون کې وایي د افغانستان د ګڼو ولایتونو سربیره بهرنیو هیوادونو ته هم د دوی په لاس جوړ شوي پکولونه د تحفې په بڼه لیږدول کیږي. اوس مهال په ختیځ کونړ کې تر دیرشو ډیر د پکول جوړونې هټۍ ودانې دي. یوې ته سر ورښکاره کوو. په دغه دکان کې ګڼ کسان د پکول جوړونې په بیلابیلو چارو لګیا دي. یو کس چې پر کولوله شوي پکول د ماشین بخې راکاږي راته وایي چې څه ډول پکولونه ډېر ګنډي.
همدې دوکان کې یاد کړي دي، درې څلور کاله مې کېږي چې پکولونه مې یاد کړي دي. دا یو قسم لاورۍ کپڑا ده، یو قسم سوادۍ کپڑا ده، بل قسم چترالۍ ده. اوس پکې نوې کپڑا بله راغوتې ده، چینا کپڑا ده. بس دغه چترالۍ ښه ده چې ریټ یې ګران دی، بس خلکو ته خبر معلوم.
هغه وایي له مخکې نه د پکول جوړونې کاروبار د پام وړ زیات شوی دی. د دغه دکان خاوند ضیاءر رحمان نومیږي. هغه وایي شته کارکونکي له پکول جوړونې نه وزګاریږي.
موږ خو ورځ کې دغه کاریګر دی تقریبا دغه یو څلوېښت دانې دا جوړوي، یو شل دا جوړوي. نو شپېته پکوله مونږ دوامدار مونږ خرڅوو. او
نوموړی زیاتوي چې څوارلس کاله د پکولونو په جوړېدا کې تیر کړي، او د کونړ پکولونه ان بهرنۍ نړۍ ته هم لیږدول کیږي.
دا بس مختلف ولایتونو ته ځي، هم د کونړ خلک هم د پکول رواج ډېر لري، دیم په سر کوي. هرات ته ځي، یو د بهر نه هم پرمایش راځي، فرانسې نه، اټالیا نه، دې ځایونو ته جوړي ده. څوک چې ځي کنه په کوم سفر باندې، هلته بیا هغه افغانۍ لباس کوي، نو دا پکولو مترخ کوي. دا یو افغانۍ په دغه باندې په سر کوي.
نوموړی زیاتوي چې تر ټولو ښه پکولونه له چترالۍ ټوټې نه ګنډي، چې یوې تر زرو پاکستانۍ کلدارو بیه لري. پکول ګنډون کې وایي که د برېښنا ستونزې یوارې شي، نو کاروبار به لا پسې وغوړېږي، او سلګونه کسانو ته به د کاروبار زمینه برابره شي. د کونړ اوسیدونکي وایي که له نورو ولایتونو او یا هم هیوادونو یې میلمانه راشي، نو د تحفې په بڼه د پکول ورکول رواج ګرځېدلی دی.
داخل کې کوم ولایتونه چې دي، هم د کونړ پکول ډېر خوښوي، خاص طور باندې چې د چا خوږ میلمۍ ښه میلمۍ ډېرو ته محبوبي، نو هغه له د کونړ پکول لغواړي او د دې ځینې وړي.
د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو او د پښتونخوا په چترال کې د پکول په سرول له پیړیو راهیسې د دود په بڼه پاتې ده. د پکول د کلتوري ارزښت او قدامت په اړه د ننګرهار پوهنتون استاد ببرک میاخیل غږیږي.
زمونږ یو شاعر خو ان پکول لکه د یو تاریخي لوی سمبول په توګه یاد کړي، چې روسان راپاسې خړ پکول کلی کې وګرځوي. یعنی په دې معنا چې پکول چې روسانو ته ماتې ورکړه، او دا رښتیا هم د پګړۍ په ځای ان پکول په جهادي دور کې یو لوی سمبول ګرځېدلی.
هغه وایي د ختیځ سربیره په نورو ولایتونو کې هم د پکول په سرولو دود لا ژوندی پاتې دی، خو د هرې سیمې جوړښت یې ځانګړی دی. په هره ټولنه کې د وخت په تېرېدو سره اکثره دودونه تغییر کوي او یا له منځه ځي، خو د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې پکول په سرونه لا هم د پخوا په څیر ژوندی پاتې ده. ذبیح الله غازی، آشنا راډیو، کونړ.
دم د نظر تول دے کتا تور دے کتا سپین دا ادم د جب خیال دے دس پل میں او انگ بین دا آواز زما دا پورتوئے اس من ونن کے مہین زما د ذکر لوبه دا زما خودی جوڑ کلے دا اوبو شراب رنگین چال بہر دا شرابو یو قطر دا دا زمزم چال بہر دا زمزم دے یو غمگین ما خام دا غم چا تڑکے سپین شما دس پوگمین ور روخانا سوک پیغام د جبریل واوری دس رو شنڈو د جانانا نو چت سور پوینو تاک شو چت تور پتیرو تخت چپ سر دسلی پولی چپ سرخ من بلخت سات پشان سوک سئی کری پمڑ بت کی مخ دیار سوتر جوڑیا را جڑا کری سوتر حسن و خمار سوک د گل د ماشو مخا د اشنا شون لکڑی جوڑی چا پخوا د نرگس امن چا ازغو کی د کروڑے خوش نصیب و سوک لاڑ پخندا غیگ د یار لا چا د ناوی د جوڑے نا کفن اشلو دلدار لا نرب رب سمر رب ونیشم پا فکرونا سنگ خور قهرو خزکرم پس پر لیو سرو گلونا سنگ وقی تم مولاتا تورانے پل پل حیرا
قدر من اوریدن کو تاسیز مش سحرانی پشتوخ پروان اوری او اوس په مکړی دی مرکته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د برملی پولیس والی کې او د انګور اډې ترمنز د پاکستان او افغانستان د پولیسو د ساتونکو پنه په نوښته کې یو افغان پولیس وژل شوی دی. موږ د قومونو او قبایلو د چارو د پاره د اجرایوي رئیس سلاکار وزیر غازی نواز تڼی سره مرکه کړې ده.
محترم غازی نواز تنه صاحب سرنګ چې تاسو ته افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي دواړو غاړو کې سیمه تاسو ته معلومه دي د افغانستان د قومونو د پیوستون د شورا رئیس همدارنګه د ډاکټر صاحب عبد الله مشاور وزیر د سرحداتو او قبایلو په چارو کې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت چې ویلي دي چې پرون د برملی ولسوالۍ او انګور ډې ترمنځ د پاکستان او افغانستان د سرحدي ساتونکو په نښته کې یو افغان پولیس وژل شوی دی. د سرحدي علاقو کې د نښتو رپورټونه همیش راځي او داسې ویل کیږي چې د پاکستان پوځونه د افغانستان په خاوره کې د خپلې پوستې مخکې وړي د افغانستان خاوره لاندې کوي. دغه د انګور واډه او دا د برملی ولسوالۍ ترمنځ دغه ساحه چې ده دا سره رقم یوه ساحه ده او د دې پوسې مخکینی موقعیت چیرې او اوسنی موقعیت چې تاسو ته معلوم دی؟
د افغانستان د پاکستان سرحدي سیمې ټولې په مجموع کې 2,600 کیلومتره سرحد لري. په دې وروستیو کې بلکې د کرزي صاحب د حکومت په اوله وختونو کې متاسفانه چې په بعضي صفري منطقې کې د پاکستاني پوځیانو طرفه یو څه مخته راتګ شو او لکه د خوست په ولایت کې په بعضو ځایونو کې دیار لس کاله مخکې او داسې د پکتیکا په ولایت کې یا د دې طرف ته زابل څخه کومه منطقه ده په بعضو ځایونو کې دا حرکت مخکې شوی و. دغه چې د شکیل منطقه ده او دغه د برمن ولسوالۍ ده د انګور اډه ده چې دا تقریبا 2,000 مخکې دا ځایونو کې د پاکستاني پوځیانو پوستې جوړوي او دغه پوستې په پخه اساسي ډول د دوی کومه دروازې موجوده نه وي. اوس په دې وروستیو کې په څو ورځو کې په څو اونیو کې دوی دلته یو دروازه جوړوله.
غازی نواز تنه صاحب یعنی دا یو واقعیت دی. تاسو ته دا معلومه ده د رپورټونو چې راځي چې د پاکستان پوځ که دیار لس کاله مخکې و که لس کاله مخکې و خو مقصد په دغه ساحه کې لږ پرمختګ کړی دی د افغانستان په خاوره کې. بله
زما چې کوم معلومات چې خپل هم د سرحدي سیمو یما په بعض ځایونو کې لکه د غلام خان سیمه شوه چې د خوست ولایت پر مربوطه ده د بابرک تل سیمه شوه دا غزه کې د پښتیکا طرف ته د بیرمل ولسوالي او د ګومل ولسوالي د تراوی ولسوالي په دې ولسوالي کې یو څه اندازه یو څه کیلومتر دا چې په بعض ځایونو کې غشوي دي ختمن له خوځک شوی دی خو چې دا کومه د انګوره ده د پښتیکا ټول یو څلور نه هټیا کیلومتر سرحد لري د انګوره دا یو لار ده په دې لار کې دغه دروازه باندې چې اوس پرته دي دا اوس نه دی مختشوي تقریبا اول وختونه چې کله طالبانو سکوت کولو نو امریکایان چې افغانستان ته په دې وختونو کې یو سفر مختاق شوی او چې اوس دوی په دې کې په هغه باندې کوله ان دروازه جوړه ولا د افغانستان د پولیسو د معلومات کولو
د دې خبرې ساس د خبرې معنا دا شو چې پر مختاق د پاکستان پاوز کړی د افغانستان په خوره کې نو که د افغانستان سرحدي پولیسو امنیتي قواوې مخنی ولې د دروازه م جوړوي خو دا خو غلط حرکت په دینه دی چې تر اوسه پورې دا پرمختګ چې دوی کړی دی د دوی منطقه خاوره باید معلومه شي بعد دغه نه دوی باید دروازه جوړه کړي کنه
بله
دی یوازې دغه ځای خونه دی کنه نور کوم کوم ځایونه دي چې دغه سه پیشرفتونه پکې شوې دي د پاکستان د پاوز لخوا د افغانستان په خاوره کې
کوم شتون دی چې اوس را مسته کیږي را مسته شوی دی د زابل ولایت سره نږدې چې دی خواته پښتیکا ولایت ته خواته زابل ولایت ته بل طرف ته وزیرستان جنوبي وزیرستان منطقې دی په دې ځایونو کې یو څه کیږي کله کله هلته دوی دولونه سیمتي دولونه جوړوي دوی طرف مخالفت کیږي یا مخنیوای کیږي
نواسانه سیب زابل چې تاسو یاد کړ دلته څو نقطې دي چې دغه سه پیشرفتونه پکې شوی دي
دا څه د ځنه غرایز منطقي دي
چې
د ټول کنټرول اول یا غي مشکلات لري خو هغه ځینه شلار لري تا ګور تا
بله څومره لارې
دي نو کې څه دي اوس خدای نه د انګور ډالر ده چې دا د پکتیکا طرف ته تا ګور تا زیات کولای شي دا یو مهمه لار ده د موټر لار ده او په دې باندې ترانسپورتي او تجارتي دا مسئله ډیر دي دا مشکل اوس په دې ځای باندې راغلي دي نو هغه په ټول غرونو کې چې غرایز منطقه ده سرحدی منطقه ده ډیره پیچلی منطقه ده په دې ځایونو کې نور کوم خاص مشکلات نشته د پخوانو دوی پراته دي دوی د طالبانو د سکوت سره مسلسل په دې ځایونو کې خپل مرچه جوړ کړی دي نو زه دې معلومول چې هغه وایي چې موږ پخوانه یو دلته حکومت نه و د افغانستان چراغی دا ورته وایي چې تاسو پخوا دلته نه وای دا ستونزه شته خو او د دې پښتیا طرف ته د شرناو څخه منی طرف ته چالت تری منګالو سیمه ورته وایي الته یو ورته مخکې جنگ مو شو تقریبا د لاس کله مخکې یو څه ښکړه څه تلفات هم درلودل یو خاطر پر چینار منطقه د تری منګال د دې ځایونو کې دا مشکلات درومي کله نو موږ هم کوشش کوو چې دا مشکل بیرته حل شي کنټرول شي د پاکستان افغانستان په منځ کې اعتماد فضا خراب نه شي
ډیر مننه غزینا وستانه صاحب پر دې ودا
پولیو څه شې ده د دې ناروغي واکسین د ګوزان په مخنیوي کې څومره مرسته کولای شي ځانګړي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو
او اوس پراسو د رپورټه د کندهار د عامه روغتیا مسولین اندیشنه لري کچيري په دی ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان واکسین کمپاین بیا پیل نسی په دې ګرم موسم کې ممکن د پولیو پیښې زیات شي له هغه وروسته چې د کندهار په ارغسان ولسوالۍ کې د شری واکسین د ناسم تطبیق لکبله دوا ماشومان نو خپل ژوند له لاسه ورکړ د ځای خلکو د شکایت لمخې د دولت وسلوالو مخالفینو په دې ولایت کې د واکسین پر کمپاین بندیز لګولې دي عزیز الله پوپل په دې حقله له کندهار څخه راپور شلې دي
ګرمه هوا د پالچ په سیر د ناروغي غواش او د ماشومانو روغتیا وستوالو طالبانو له تیری وی میشت راهي سي په کندهار کې د واکسین پر کمپاین بندیز لګولې د کندهار د عامه روغتیا ریاست وایي د پولیو واکسین چې له تیری وی میشت راهي سي بنسوي لا تر اوسه د بیا پیلېدو لپاره مثبت ګام نه دی پورته سوی د دی ولایت د امیر اختیار ریاست د کتلوی معافیت مشر ډاکټر نظر محمد وایي چې سیمیز وسلوال یو لړ شرطونه لري او که شرطونه پوره نسی د ماشمانو د ګوزن واکسین ته به اجازه ورنکړي د پوینا چې تر اوسه دا شرطونه نه دی منل سوی او د امیر اختیار وزارت د خپل مرستندوی اورګانونو سره په ګډه هڅه پیل کړي چې دا ستونزه هوار کړي
هغه ساحه چې د دولت حاکمیت نه لري نو بده خو په خاموش سره د کلی راستول سوی دی چې هغه شرایط چې دی په نظر کې لري کدا غ شرایط تاسو قبول کړئ کولای شي چې کمپاین اجرا کی او ک دا زمون شرایط نسی عملی کولای نو کمپاین باندې
د کندهار اوسیدونکو هم په دې اندیشنو کې شریک دي. دوی وایي چې روغتیایي ستونزو ته پکتو یې اوس د ماشومانو وقایې ته پاملرنه زیاته سوې، خو له تیرو څو اونیو راهیسې یې ماشومانو ته واکسین نه دی رسېدلی.
عبدالجبار دی زما نوم، د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. واکسین خو لا د مخه په میاشت کې دوه پلار درې پلار اتلی د کلي ته کوچنیانو ته بیا واکسین ورکوي، د ښکوي بیا خپل د کور کوچنیان به موږ د ښکول واکسینول. اوس تاسو ورځې کېږي چې نه دی راغلی، او تا او دوې او درې کېږي چې واکسین نشته، درک نه دی معلوم چې دا ولې لامینې چېشته دا رو د کور د څلور پنځه کوچنیان دي د وجې نو تعداد یې ډېر دی، د دې کوچنیانو واکسین نه دی ورته راغلی. دا اوس
که څه هم د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې وړاندې شوي شرطونه رسنیو ته نه دي واضح شوي، خو ځینې باخبره منابعو ویلي چې وسلوال مخالفین زیانمنو سوو کورنیو ته د لوړ مالي تاوان د ورکړې غوښتنه کوي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین زیاتوي چې د ډیورنډ کرښې څخه راوښتونکي ماشومان چې باید واکسین سي اوس ورته واکسین نه ورکول کیږي، او د پولیو اکثره دغه ډول پیښې د ډیورنډ کرښې په هغه غاړه د پاکستان په سرحدي سیمو کې دي چې د افغانستان سرحدي سیمو ته د زیاتېدو خطر ورځ تر بلې زیاتیږي. د ډاکټر نظر محمد په وینا کې د پنځو کالو څخه کم عمر ماشومانو ته واکسین ژر پیل نسی، نو په دغه ګرمه هوا کې د فالج ویروس د خپرېدو ویره تر بل هر وخت زیاته ده.
د دې میکروب یا ویروس سرکولیشن درېدلې نه دی درېدلې، نو ډېر موږ د خطر احساس هم کوو. هاخواته د پولې، هاخواته په چمنو، په کوټو او نورو ساحو هم سرحده کې د پاکستان په کلي کې دغه پولیو کیس مثبت موږ لرو چې زموږ خلک رفت آمد لري.
د کندهار د بیلابیلو برخو اوسیدونکو له عامې روغتیا وزارت څخه غواړي چې د دوی د ماشومانو روغتیا ته د ځانګړې پاملرنه وکړي، او موجوده ستونزې دي په ممکنه حل لارو باندې حل کړي.
ما نو عبدالمنان د کندهار ښار اوسیدونکو یم. دا واکسین خو چې دی دا یوه میاشت کېږي چې زموږ منطقې ته نه دی راغلی، دا باید یې او دا د سیتامې او د ډاکترانو زموږ دا خواهش دی چې دا واکسین باید هر وخت پر وخت ورکړي دا کوچنیانو ته، ځکه چې دا مریضیانې مړ کوي او د کوچنیانو لپاره ښه دی. او موږ اوس ډېر په ګټه پیدلي یو، پخوا خلک نه پیدا، نو موږ اوس ډېر په ګټه پیدا، ډېر ښه شی دی.
د عامې روغتیا د ریاست یو تن واکسیناتور سید اغا امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې دوی د تور جړی، فالج، ټی بی یا نری رنس په ګډون د څو نورو خطرناکو ناروغیو واکسینونه لري، او په تیر کې هر ورځ په سلګونو ماشومانو ته وقایوي واکسینونه عملي کول. د زیاتوي چې هر واکسین د ځانګړي اهمیت لرونکی دی او د ماشومانو د روغتیا لپاره ډیر ارزښت لري.
زمانم محمد آغا واکسیناتور دیم، د ګلی مرض د او د بی سی جی واکسین د ټی بی مرض د ماشومان لپاره ده، او په ویده د پنج د لپاره ده، میزلس د شیر د لپاره ده، او پی سی وی د غرسنه بغل د لپاره ده، پینټر د پنځو مرضو د لپاره ده.
په کندهار کې د واکسین پر کمپاین د بندیز سنځ تر هغه وروسته راپور تسوه، کله چې یو میاشت مخکې د غسان ولسوالۍ په وکلیوالي سیمه کې دوه ماشومانو د شیر د واکسین د ناسم تطبیق لکه خپل ژوند له لاسه ورکړ. د کندهار د امیر اختیار ریاست چنګار کوي چې په ارغسان ولسوالۍ کې د واکسین د کمپاین لپاره ګمارل سي واکسیناتوران د سیمې ځای خلک دي، او د سیمېزو مشرانو لخوا ورته معرفي سوي او تضمینی هم هوغوی کړي. د پالج ناروغي موجوده ګواښونو ته په کتو لا هم نه د سرګند چي کله به په کندهار کې هغه سلګونه زره ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین عملي سي چې راتلونکي د نور په لاس کې او د جګړې له هیڅ لوري سره تړاو نه لري. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
ولاند خبرونه. نړیوال وچې صندوق ویلي دی چې د یونان مالی بحران تر هغه چې مخکې فکر کېده ډېر سخت دی. پینټاګان پرون د پنځشنبه په ورځ ویلي دی چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش یو لوی تونسي جګړه مار په سوریه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د بوکو حرام د ډلې مشکوکو یاغانو د نایجیریا په شمال ختیځ کې په حملو کې تقریبا 150 کسه وژلي دي. د امریکا د ساينس پوهانو لخوا د یوې څیړنې څخه ښکاري چې په دې هیواد کې د ډلهییزو قتلونو او د ښوونځیو په ماشومانو باندې د ډزو خبرونه چې په خبري رسنیو او مطبوعاتو کې خبریږي دا پیش نور هم پسې زیاتوي. او د امریکا په اقتصاد کې د جون په میاشت کې خلکو ته 202 زره کارونه پیدا شوي دي. قدرمن اوریدونکو، په همدې سره زموږ د خبرونه پای ته رسیږي، خو هیر مونسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. د دری خبرونی همکاران حاضر دي، دوی به خپل خبرونه په لاند وخت کې تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.